ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې ام پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1495 هجري لمریز کال د مرغومي اجرې د میاشتې 13 ده چې د 2010 میلادي کال د جنوري له 19 سره برابره ده. نوریاس نوري مو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. اوری چې اجرایه ریاست وایي چې د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې همکاري زیاته کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د بارک اوباما د تېرې ورځې د وروستۍ خبري غونډې له مهمو جزئیاتو مو هم خبره وخو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په لوګر کې دوه ملکیان د کورونو د ورانولو په وخت له پولیسو سره په اخو ډب کې وژل شوي دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روسیې اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپړ شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. د مالي په یوه پوځي کمپ کې په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په لوګر کې دوه ملکیان وژل شول. د لوګر دی والی ویان سلیم صالح وایي دا پیښه پرون په محمد اغې ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د سلیم صالح په وینا امنیتي ځواکونه د محکمې له حکم سره سم غوښتل چې هغه کورونه د محمد اغې په شمال کې وران کړي چې پر نږدې 2900 جریبه دولتي مځکه جوړ شوې دي. خو د سیمې خلکو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې دوه تنه ووژل شول او یو ټپي شو. که څه هم د ولایت چارواکي وایي چې دې خلکو پر غصب شوې مځکه کورونه ودان کړي، خو د سیمې خلکو ویلي چې دوی عرفي اسناد لري. ناپیژند وسلوالو تیر شپه د هرات ښار په لمن کې یو 25 کلن ځوان وواژه. د هرات والی ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
دوستان مسلح یک جوان 25 سالگی محصل سال آخر پوهنځی
وسلوالو غلو د هرات د انجینری پوهنځي د وروستي کال یو محصل د دې لپاره وواژه چې د موټر سایکل غلا کړي. له بده مرغه دا ځوان پر مرمۍ لګېدلی او غلو د موټر سایکل ځان سره وړی دی. د یوې اونۍ په ترڅ کې دا درېیم تنده چې د هرات ښار او په لمنو کې د ناپیژند وسلوالو له لوري وژل کېږي. د میدان وردګ ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري روان لمریز کال نږدې 600 پروژې عملي شوې. د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
د دې ولایت ټول اداري واحدونو او په ولسوالیو کلو بانډو کې شاوخوا 590 بیلابیل ډوله او د بیلابیلو پروګرامونو د لارې پلي شوي او نږدې 214 پروژې نور تر کار لاندې دي.
د سړکونو پلچکونو او بخوار په ګډون پر دغو پروژو څه باندې 600 میلیون افغانۍ لګېدلی دي. درې افغان کډوال چې هڅه یې کوله د پولنډ له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولي دي. د راپورونو له مخې یو 10 کلن بل 15 کلن او بل هم 10 کلن افغان دي. د پولنډ په سرحدي سیمه زاکوپانی کې پولیسو وویل چې دغه درې سره زلمیان پښتو خبرې کوي او غوښتل چې جرمني یا بلجیم ته واوړي. د سهارا کرکټ جام لوبه په ترڅ کې به نن د افغانستان ملي ټیم د نامیبیا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت 2:30 بجې د دوبی په نړیوال کرکټ لوبغالي کې امپایلېږي. د شل اورونو په دغو لوبو کې افغانستان خپلې مخکنی دوه مسابقې یو له متحده عربي اماراتو او بل له آیرلند انګټلې دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روسیې اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپل شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. اوباما د ولسمشر په توګه پرون په خپل وروستۍ خبري غونډه کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکراین کریمیا یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوباما منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې له کابینې سلاکارانو او د سپینې ماڼۍ له کارکوونکو سره سلا مشوره وکړي. په دې اړه چې تر دې وروسته به اوباما څه کوي د خبري غونډې ته وویل
I want to do some writing. I want to be quiet a little bit and
زغوارم چې څو لیکم لګغلې وسم زنه غوارم چې دا خبره واورم چې ډیر غږیږم غوارم ډیر وخت لخپل لونو سره تیر کړم د زما د روان کال لومړی توبونه دی تمه چې سبا جمعه برک اوباما ورسله اتو کلونو سپینه مړی ډونلډ ترامپ ته وسپاري د مالی پیو پوزی کم کې په ځنوژن کې موټر بم چاودنه کې لکټر لګش پیت کسان وژل شوی دي. د افریقایي هواد حکومت چارواکو په وینا په دغه حمله کې چې د چاشن می پورس په شمالي خار گاو کې وشوه 115 نور سرتیری او پخوانی جنگیالی چې په سیمه کې د سولې او ثبات هڅې کوي ټپیان شوي دي. د شمالي افریقا لپاره د القاعده څنګه المغرب د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. روسیا وایي د دغه هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په سوریه کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د روسیې په دفاع وزارت کې د عملیاتو د برخې قومندان سرګی روتسکوی پرون د دې عملیاتو تر پیل مخکې رسنیو ته وویل نن د روسیې او ترکیې هوایي ځواکونه لومړني ګډ عملیات د داعش د سنگرونو پر ضد د الباب ښارګوټي پر واټونو د حلب ولایت کې ترسره کوي. روسیا او ترکیه هغه دوه هیوادونه دي چې پریکړه کړې ده چې په قزاقستان کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي. د سیاسي اختلافاتو سربیره تمه ده چې دا خبرې د جنوري په 28مه په استانا کې وشي. د تاجکستان پخوانی لوی درستیز دوشنبه په ښار کې په یوه ترافیکي پېښه کې مړ شو. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت ویان فریدون محمد علی زاده د ازادي راډیو تاجکستان ته وویل ظریف شریف زاده چې پخوا لوی درستیز او د دفاع وزارت سلاکار پاتې شوی د چهارشنبه په ورځ په ترافیکي پېښه کې سا ورکړه. د تاجکستان دفاع وزارت یو مسول ویل چې پر شریف زاده د زړه حمله راغلې وه او بیا موټر له بل موټر سره ټکر شو چې روغتون ته د لیږدول کېدو پر مهال مړ شو. د پېښې په اړه تحقیقات روان دي. او د امریکا پخوانی ولسمشر جورج هربرت بوش پرون د ناروغۍ له امله د تگزاس د روغتون بیړنۍ څانګې ته انتقال شو. ویل شوی دی چې د دغه نوي کلن سیاستوال روغتیایي وضعیت ښه دی. د جورج هربرت بوش زوی جورج بوش هم د امریکا ولسمشر و. د جورج بوش میرمن باربارا بوش بیا پرون د سالنډۍ ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوه. جورج هارد بوش له 1989 تر 1993 د څلورو کلونو په مخه د امریکا ولسمشر و. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې وړي. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې همکاري زیاته کړي.
پرون په لیدنه کې هم وویل چې دوی به د خپل کاري چوکاټ او مسؤلیتونو په داخل کې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو مطابق همکاري او کار وکړي.
د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل چې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د ښاغلي عبدالله د پرونۍ کتنې په اړه معلومات راکول. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم درې لیکونه استولي دي چې یاد دی او یاد هم د وکیل حاضر شي تر څو د جوزجان د پخواني ولی احمد ایشچی د تورونو په اړه له ځانه دفاع وکړي خو څوک نه راځي.
ما منتظر هستیم و تقاضا داریم که اینا به پروسه تحقیق حاضر شوند و از مجرای قانونی هر آنچه به عنوان اعتراض داشته باشند میتونه که اینا با ما شریک بسازند.
د افغانستان پر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اورئ چې باراک اوباما په خپل وروستي خبري کانفرانس کې منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې له خپلو سلاکارانو سره مشوره وکړي.
This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself.
او د ژوند رنګونو په یوې نوې لړۍ کې به له یوې لیکوالې او شاعرې واورئ چې په ژوند کې څه مشکلات لیدلي دي.
د باندې تللو د وظیفې حق رانه اخیستی و. نو دا زما مبارزه و چې نن زه د باندې محیط کې کار کوم. یا مې لوست کړی، نن محصله یم.
له ملګرتیا مو مننه. د افغانستان حکومت هڅې پیل کړې دي چې د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې په برخه کې ملګري ملتونه همکاري زیاته کړي. په دې ترڅ کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامیچی اماموتو سره په کابل کې د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړې. عبدالله تر دې مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له ایراني چارواکو سره هم غږېدلی و. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان اجرایی رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د حکومت او طالبانو د سولې مسله شریکه کړه. عبدالله عبدالله او تدامی چې یماماتو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبرې وکړې. د افغانستان اجرایی رئیس د سولې په برخه کې پر سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل:
د افغانستان اجرایی رئیس د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې همکاري مسلې ته اشاره سره وویل چې پاکستان دې په دې برخه کې لازم همکاري وکړي.
اسلام آباد په روسیو کې یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې په خبرو کې همکاري وکړي، او د پاکستان صدر اعظم پرون په داوس کې د وسلوېشتمې نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل چې پاکستان دې ته ژمن دی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ وکړي او امکانات ورته برابر کړي. نواز شریف دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې سوله او ثبات په مستقیم ډول د پاکستان له امنیت سره ارتباط لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویان وویل چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم د دې خبرو په اړه د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره پرون خبرې ونه کړې، خو پر دې مسلې بحث وشو چې د سیمې هیوادونه دې اړیکې د افغانستان له دولت سره وساتي نه له ترهګرو سره. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي، خو د اجرایی ریاست مرستیال ویان وویل چې عبدالله عبدالله شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ایران د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کړې وې.
ایران جمهور رئیس د هیواد اجرایی رئیس سره کړي چې هغوی به د خپلو منابعو په ګټه اخیستنې او هغوی به د خپلو امکاناتو څخه په استفاده سره ټوله هڅه کوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري وکړي او د تروریزم په ځپلو کې افغانستان د حکومت ښه همکار پاتې شي.
د ځینو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د افغانستان حکومت په قطر کې له طالبانو سره اړیکې زیات کړي دي او هغوی هڅولي دي چې د ګاونډیو هیوادو له منځګړي توپ او مداخله پرته دي مخامخ په خپل له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. د افغان حکومت د ځینو سرچینو په وینا په دې برخه کې پرمختګ شو دی، خو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي.
د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامی چې یماماتو د خبرو جزئیات مو په راپور کې واوریدل. د دې خبرو په اړه احمد شیبر بیا هم د عبدالله عبدالله لمرستیال ویان جاوید فیصل څخه نور توضیحات غوښتي دي. ښاغلی فیصل، د مرکې په پیل کې وویل
د افغانستان اجرایی رئیس وویل چې هیڅ یو هیواد د تروریزم او طالبان ملاتړ نه کوي، ځکه چې افراطیت او د اوسني طالبانو فکر د هیڅ هیواد له منافعو سره سر نه خوري. راته څنګه بحث وکړي چې د سیمې هیوادونه دي اړیکې د افغانستان له دولت سره وساتي، که هغوی د سولې په پروسه کې مرسته کوي، که هغوی د افغانستان په بهبود کې همکاري کوي، هغه د خپلې اړیکې د افغانستان دولت سره وساتي او تروریستانو سره د خپلې اړیکې پرې کړي.
د دغو غوښتنو په ځواب کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغان لوري ته څه ډاډ ورکړ؟
هغوی د تل په څیر په افغانستان کې د افغان حکومت په مشرۍ او په مالکیت باندې د سیاسي پروسو څخه ملاتړ کوي، او د پرون په لیدنه کې هم وویل چې دوی به د خپل کاري چوکاټ او مسؤلیتونو په داخل کې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو مطابق همکاري او کار وکړي.
په روسیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرته افغان لوري د دوی په وینا له ناسمو تبلیغاتو ډډه وکړي، نو پاکستان حاضر دی چې هڅه وکړي چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. آیا دا مسله یاد شو او د ملګرو ملتونو استازي خو دغه کومه غوښتنه له افغان خوا نه کوله؟
شاید پر دې مشخص موضوع باندې بحث نه دی شوی، ولې په ټوله کې له پاکستان سره د سولې په برخه کې زموږ د ګډ کار توقع له نورو پرون څخه نه ده. موږ کدونه کدونه په دې برخه کې کار وکړي چې پاکستان بالاخره صادقانه همکاري وکړي، وایي له بعد مرغه چې لا هم دغه صادقانه همکاري نه ده سوې، او موږ توقع لرو افغان حکومت د سولې غوښتنه کوي. افغان حکومت یو ښه ګاونډی دی او همدا راز توقع لري چې پاکستان هم د یو ښه ګاونډي په جامه کې له افغانستان سره ګډ کار او همکاري وکړي.
د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل چې د ملګرو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پرونۍ کتنې په اړه نور جزئیات راکول. په دغه کتنه کې عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې همکاري زیاته کړي. آزادی خبری مجله اوري. اوس هم و بجی او 15 دقیقې دی. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په لوګر کې دوه ملکیان ووژل شول. د لوګر د والي ویان سلیم صالح وایي دا پیښه پرون په ممندغې ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو غوښتل هغه کورونه وران کړي چې د دوی په وینا په دولتي مځکه په غیر قانوني توګه جوړ شوي وو. ناپیژندو وسلوالو تېر شپه د هرات ښار په لمن کې یو 15 کلن ځوان ووژه. دری افغان کډوال چې هڅه کوله د پورن لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولی دي. د سارا کرکټ جام لوبو په ترڅ کې به نن د افغانستان ملي ټیم د نامیبیا له لوبډلې سره لوبه کوي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روسیې اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپل شو چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. د مالی په یو پوځي کمپ کې په ځان وژونکو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او شاوخوا 115 نور سرتیري ټپیان شوي دي. روسیه وایي د هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په سعودي کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د تاجکستان پخوانی لوی درسي د دوشنبه په ښار کې په یو ترافیک پیښه کې مړ شو. او د امریکا په خوانې ولسمشر جورج هاربرت بوش پرون د ناروغۍ له امله د تگزاس د روغتون بیړنۍ څانګې ته انتقال شو. ازادي رادیو او ریو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپونو ته کتنه کوي. سالم محمد اسالی ته بغښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي د افغانستان په حق له د امریکا د منتخب ولسمشر نظر او پروګرام څرګند نه دی. ډونالد ترامپ یې مرکی کې چې څلور کاله په خوایې کړې و ویلي و چې امریکا باید خپل اسکر له افغانستان ستانه کړي او هغه پیسې چې د افغانستان د رغونې لپاره لګوي باید د نن په خپل کور کې ولګوي. خو ډیپلوماټ دا هم لیکلی دی چې وروستۍ څېړنې څرګندوي چې ډونالد ترامپ د خپل دغه نظر جیوپولیټیک تاوان درکړی دی او د تیرې میاشتې په پیل کې ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان لپاره د واشنگتن په ژمنو ټینګار کړی دی. پژمنو باندې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار او په دې وروستیو کې هلمند ته د 300 امریکایي سرتیرو استول دواړه څرګندوي چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د ثبات لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. ډیپلوماټ زیاتوي سره له دې چې امریکا په افغانستان کې تر ټولو مهم نړیوال لوبغاړی دی خو له جیوپولیټیکي اړخه واشنگتن د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې تر ټولو کمه ونډه لري او په لومړي قدم کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې باید په دې حقله کوشش وکړي او د افغانستان له سیاسي صحنې څخه د ګاونډیو د ویستلو لپاره هر زیار به د لند نظر د خوندانو کار وي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي د داسې یو ریښتونی ائتلاف رامنځته کول چې ټول غړي د افغانستان ثبات خپلواکي او امنیت ژمن وي د امریکا مخې ته تر ټولو لوی ستونزه ده. بلخوا جیوپولیټیکل فیوچر خبرونه هم د افغانستان جغرافي سیاست یا جیوپولیټیک اهمیت پاملرنه کړي او لیکي چې په افغانستان کې د روسي مداخله نوې نه ده خو طالبانو سره یې اړیکې نوي دي. په داس حال کې چې یو شمیر رسنیو په دې ورستیو کې د طالبانو او مسکو د اړیکو څخه پرده پورته کړه خبرونه لیکي روسان هغه ستونزې چې په خوای په افغانستان کې ګالیلی نشي هیرولې خو اوس د امریکا په وړاندې د خپل دریز د پیاوړتیا او د سیمې د امنیت لپاره افغان یاغیانو سره یو ډول ارتباط لري. خو جیوپولیټیک فیوچر خبرونه دا هم لیکي چې تر اوسه داسې کوم سند نه دی ترلاسه شوی چې روسانو به طالبانو ته وسله ورکړي وي. د وسلو د ورکولو موضوع مطرح نه ده او په افغانستان کې د بحران پراخیدل د مسکو په ګټه هم نه بریږي خو روسیا کېدای شي طالبانو سره یو ډول ډیپلوماتیک ارتباط ولري چې د ګډ دښمن داعش په وړاندې ترې کار واخلي. خبرونه وړاندې لیکي روسیا د امریکا په څیر نه ده. مسکو د افغانستان تحولاتو ته ځکه لاسترزنی نشي پاتې کېدای چې د روسیې جنوبي پولو ته نږدې هیواد دی. روسیا اندېښمنه ده چې د افغانستان کړکیچ کېدای شي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وغځیږي. جیوپولیټیکل فیوچر خبرونه لیکي په ټولو کې یو څرګند خبره دا ده چې جیوپولیټیکس یا جغرافي سیاست روسیا مجبوره کړي چې د جهادستانو په وړاندې جګړې څخه لاس واخلي او ملګرتیا ته یې مخه کړي.
په بخښنه سره از ما همکار سلطان محمد سرور چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپونو ته انکتنه کړې و. د افغانستان لوی ترنولې وای دی ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم درې لیکونه استولې دي چې یادې دی او یادې هم د وکیل حاضر شي ترڅو د جوزجان د پخواني ولی احمد ایشچی د تورونو په اړه لزانه دفاع وکړي. ایشچی ویلي دي چې جنرال دوستم تیرې پریکړه ده چې جنرال دوستم لوی ترنولې ته ورنشي، قانوني حکم بچوي. تفصیل له احمد شیبره اوري.
د افغانستان لوی ترنولی د جنرال عبدالرشید دوستم جواب ته پته مده. د ولسمشر لومړی مرستیال د جوزجان د پخوانی ولی د تور لمخې لوی ترنولی وربللای دی. د لوی ترنولی ویان جمشید رسولی ازادي رډو ته وویل چې له جنرال دوستم څخه درې ځله غوښتل شوی دی چې لوی ترنولی ته ورشي او بیا هم خپل وکیل ترنولی ته ورمعرفي کړي. موږ انتظار یو چې د ولسمشر مرستیال تحقیق ته راشي او له قانوني لارې هر هغه خبره چې دته د اعتراض په بڼه ښکاري له موږ سره شریکه کړي ترڅو موږ هغه وڅېړو او پلاوی په بشپړې خپلواکۍ نتیجه له خلکو او رسنیو سره شریکه کړي. د جوزجان پخواني ولی احمد ایشچی تور پورې کړی دی چې په شبرغان کې جنرال دوستم دی وهلی او جنسي آزار یې ورکړی دی. دا تورونه د جنرال دوستم ویندویانو رد کړی دي. لوی سرنوالی په دې تړاو یو پلاوی جوزجان ته هم استولی. د لوی سرنوالی ویاند وویل چې دا پلاوی به ډیر ژر ترلاسه کړي معلومات تحقیق کوونکو ته وسپاري. تر دې مخکې به حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د جلب پر مسلې په ملي شورا کې هم بحث شوی دی. بل لورته یو شمېر کسان چې له پیش خبر دي د جنرال دوستم د نږدې کسانو په وینا وایي چې لومړی مرستیال غواړي دا مسله د خبرو له لارې هواره شي او ځینې خدا هم وایي چې جنرال دوستم دې ته چمتو دی چې د تاوان په ډول پیسې ورکړي. خو دغه کسان دا خبر هم ورکوي چې د څارنوالي له لارې د پیشې د څېړنې لپاره کورني او بهرني فشارونه شته. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د احمد ایشچی د تورونو په اړه د جنرال دوستم د خوا نظر واخلي خو څوک خبرو ته چمتو نه شو. تر دې مخکې د جنرال دوستم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوی څارنوالي له لوري د لومړي مرستیال جلب د قانون مخالف عمل دی. د افغانستان د قوانینو له مخې که څوک درې ځله څارنوالي ته ورغوښتل شي او هغه ورنشي نو څارنوالان د حق لري چې د هغه په غیاب کې فیصله وکړي. خو د حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی وایي چې دغه خبره د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې همداسې نه ده. د لومړي مرستیال محاکمه باید هغه پړاوونه ووهي چې ولسمشر محاکمې ته راکاشل کیشي. دا کار لا نه دی شوی او د پارلمان له دریو دوو برخو رایې نه دي ورکړي چې د جنرال دوستم لپاره ځانګړې محکمه جوړه شي. د اساسي قانون په نهه شپیتمه ماده کې یوازې د ولسمشر په برخه کې راغلي دي چې په بشري ضد جرمونو، ملي خیانت یا د جنایت په ارتکاب باندې د جمهور رئیس اتهام د ولسي جرګې د ټولو غړیو له دریو څخه د یوې برخې لخوا غوښتل کېدای شي. خو د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون وضاحت نه دی ورکړی.
د افغان جنو لومړنی آرکستر سبا په سویس کې کنسرت اجرا کوي. د آرکستر چې نګینه خپلواک مشر د نړۍ د اقتصادي غونډې په پای کې د شاوخوا 3000 کسانو په وړاندې یو ساعت د موسیقي آلات غږوي. جزئیات د سفیر ولستان اگزی په رپورت کې.
د افغان جنو لمړنۍ آرکستر به د جمعې په ورځ د سویس هیواد په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي غونډې په پای ورځ افغاني موسیقي وغږوي. د افغان جنو دغه آرکستر د زهري په نوم نومول شوی دی. په دغه آرکستر کې 15 نجونې چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي د موسیقي آلات غږوي. نگینه خپلواک چې د دې آرکستر مشره ده فرانس پریس اژانس ته ویلي د دې لپاره چې هغه د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې شامل شي پلار یې په کونړ کې د ټولو خپلوانو په وړاندې ودرید. تمه ده د نگینې هیلې چې ویلي دی غواړي په نړیوالو تالارونو کې آرکستر اداره کړي د جمعې په ورځ حقیقت ومومي. تمه ده د سویس په داوس ښار کې د دغه یو ساعته آرکستر نندارې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو شاوخوا 3000 مشران ناست وي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست اروپا ته د افغان هنرمندونو دراتک او د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د هغوی د اجرا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امسال ارکستر بانوان دعوت شده توسط مجتمع جهانی اقتصادی کم است.
سکل د افغان جنو ارکستر او بلل شو سود نړۍ د اقتصادي غونډه په پای ورځ د سویس په داوس ښار کې یو ساعته کنسرت تر سره کړی. له هغې وروسته به د افغان جنو اروپایي سفر پیل شي چې له داوس به زیوریخ ته ځي، بیا به ژنیو ته هم لاړ شي او کنسرتونه به ولري. له سویس وروسته د جرمني په برلین او وایمر ښارونو کې هم کنسرتونه جوړیږي.
بعد برمیګردیم به آلمان که در برلین و د وایمر هم کنسرت های داریم.
د افغانستان د موسیقي د ودې لپاره ناصر سرمست زیات کارونه کړي او د همدې هڅو په خاطر په 1999 لمریز کال کې د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت هم وټاکل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
باراک اوباما د وروستي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه په خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته یو لارښوونه وکړه. دا لارښوونه د روسي منځني ختیځ او کډوالو په اړه وه. اوباما خپل راتلونکو پروګرامونو ته هم اشاره وکړه. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
نن د ولسمشر په توګه د باراک اوباما د کار وروستي ورځ ده. د پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته خپلې خبري د روسي په اړه پیل کړې. اوباما وویل له روسیې سره ښه اړیکې د امریکا او نړۍ په ګټه دي، خو د اوباما په وینا روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې واشنګټن یې په ځواب کې پر ماسکو بندیزونه ولګول. هغه دلیل چې موږ یې بندیزونو ته وهڅولو د اټومي وسلو مسله نه وه، د یو خپلواک هېواد د ملي حاکمیت مسله وه، د اوکراین مسله وه چې پر خاوره یې فشار راوست او تیری یې وکړ. اوباما بل لور ته منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته دا لارښوونه وکړه چې په ټولو کارونو کې له خپلو سلاکارانو سره مشورې وکړي. د اوباما په وینا ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شوی دی، اوس واک له ده سره دی چې څرنګه خپلې هیلې او غوښتنې پلي کوي. دا هغه څه دی چې ټرمپ ته مې وویل چې دا ډېر ستر مسؤلیت دی او په یوازې سره یې نشي ترسره کولی. تاسو پر یوه ټیم تکیه کولی شئ، پر کابینې، د سپینې ماڼۍ پر جګپوړیو کارکوونکو او حتی ځوانو کارکوونکو چې د خپل عمر په شلو او دیرشو کې دي، کولی شي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. اوباما وروسته له اته کاله سپینه ماڼۍ ټرمپ ته سپاري او تمه ده چې سبا ته ډونالډ ټرمپ د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي. اوباما د فلسطین او اسرائیل ترمنځ کړکیچ ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د ده ادارې د دې لانجې د حل لپاره ډېره خواري وکړه. د کډوالو په برخه کې بیا اوباما د مهاجرو پر ضد کړنلارې سره مخالفت وکړ او ویې ویل کوم کسان چې امریکا ته راغلي دي او تابعیت یې اخیستی دی، هغوی ته باید د یوه امریکایي په سترګه وکتل شي. باراک اوباما د خپل راتلونکي ژوند په اړه وویل چې روان میلادي کال غواړي چې ډېر وخت له خپلې کورنۍ سره تیر کړي، لوستل وکړي او لیکل وکړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم می کوثر دا لیکواله او شاعره یم.
په افغانستان کې خزل کوم محرومیتونه سره مخ دي؟ هغه کوم اساسي محرومیتونه دي چې تاسو درک کړی دي؟
ولا متاسفانه په افغانستان کې خځې د خورا زیاتو محرومیتونو سره مخ دي، لکه د تعلیم حق دوی ته نه ورکول کیږي، د انتخاب حق نه ورکول کیږي، د رای حق دوی نه اخیستل سوی ده، او داسې ګڼ شمېر نور محرومیتونه دي چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. لکه نن سبا یو جلکۍ نسي کولی چې په خپل مخوکه باندې یو پنځی ووایي، که نه چې دا وغواړي مثلا ژورنالیزم وایي کورنۍ له خوا ورباندې تپل کیږي چې ته نه ژورنالیزم وایه، ته باید طب ووایې یا باید معلمه شي. نو دلته ده چې دې نه د انتخاب حق اخیستل سوی ده، او د ژوند د انتخاب حق هم د دې نه اخیستل سوی. لکه یو جلکۍ په خپله خوښه نسي کولی چې د ژوند راتلونکی ملګری وټاکي، هغه نو که سپینګیرې ته یې ورکړه لکه هر چا ته یې ورکړي، نو دا غریبه دا نسي ویلی چې زه نه د دې سره خپل ژوند نه غواړم، د دې سره یې جوړ کړمه. نو
په خپل د یوې شاعري، یوې لیکوالي او د یوې روشنفکري په حیث له کوم ستونزو سره مخې، کوم محرومیتونه ته په خپل لري؟
زما په ژوند کې زه هم د نورو نه استثنا نه یم، زه هم د ډیرو محرومیتونو سره مخ وم، اوس هم ورسره مخې. ما په ژوند کې ډیره مبارزه کړې. ما ته د مکتب ویلو حق نه را کړی کورنۍ،
د باندې تللو د وظیفې حق رانه اخیستی و. نو دا زما مبارزه وه چې نن زه د باندې محیط کې کار کوم، یا مې لوست کړی، نن محصله یم. دا زما خپله مبارزه وه چې ومې کړله.
نورې هغه ښځې چې ستا غږ اوري، له هغوی ستا غوښتنه څه ده؟
نو کورنۍ اول باید هغوی ته حق ورکړي چې دوی لاړې سي مکتب ته، لاړې سي پانتون ته، لاړې سي دوی وکولی سي چې په خپله خوښه یو پانځی ولولي، په هغه برخه کې پیشرفت وکړي، او د خپلې خوښې یو چا سره واده وکړي، او د خپل راتلونکی ژوند د پخپله خوښه جوړ کړي. او د نجونو نه مې هم هیله ده چې دوی هم مبارزه وکړي، لاس تر زنې کینني، او خپل حق غوښتونکي سي، تر څو چې حق ونه غواړي حق نه ورکول.
دا هو د ژوند رنګونه. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار آرش همایون سړو ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم. خیر اغلاست.